نوم می لکه څنګه چې تاسو ویلې تکل سپ خوشحال ده مزاروال تخلص کوم او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلی کې زګیدلی ما په 1409 کې
او مزاروال تخلص هم په همدې خاطر کوي چې په مزار دره کې زګیدلی یې.
بله صاحب، سره د دې چې کونړی هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورځپاڼو ته مې ورکولې اردو مجله کې خوشحال کونړی په نوم باندې دغه شوی دی، په راډیو کې کله چې ما کار کوو افغان راډیو کې هلته خوشحال کونړی وم.
ډېر ښه، تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره هم وکړه، دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغو سره همکاري کوله؟
کله چې زه د 12 صنف نه خلاص شوم، دا البته د مزار لیسې په نوم باندې یادېدل په کونړ کې د نورګل په ولسوالۍ کې، نو د هغې نه وروسته بیا زه رالم دغه ته عربي پوهنتون ته رالم. دا 1958 کالو، او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل د پاره په حربي پوهنتون کې سیاسي پوهنځی جوړ شو. د حربي پوهنتون نه په 1960 کې فارغ شوم، نو بیا چون سیمنصب په صفت باندې د یو ځوان قدر په صفت باندې د یو سیاسي مرستیال په صفت باندې په دنده پیل وکړه. وروسته د 3 کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارونو ترڅنګ، چون وزارت دفاع راډیو وه، افغان غږ راډیو، بیا نو د ضرورت له مخې هغوی زه دې ته کاندید کړم چې زه راشم او د افغان غږ په راډیو کې د یو خبریال په صفت باندې خپله دنده پیل کړم.
د کیسې لیکل مو له کومو کلونو پیل کړل؟
ډیره ښه پوښتنه ده زما دپاره، او ډیره جالبه پوښتنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپله کور کې مې کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه، مګر کله چې زه راډیو ته راغلم، په راډیو کې مې په کار باندې پیل وکړ افغان غږ راډیو کې، نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلېده او زه یې ادبیاتو ته ورکوم. نو خوشبختانه خوشبختانه پل باغومی کې یو د خدای کتابونه به خرڅېدل، زه به راتلم او دلته به مې دا د لنډو کیسو کتابونه اخیستل، او بیا مې دا داسې شو لکه ژوند مې شو که دا کتابونه به مې نه لوستل، نو لکه ما چې چی ورکړي بلاخره بس لوستل لوستل او د لوستل نه وروسته دې ته واده شلومه چې خپله په کیسه باندې پیل وکړم. نو د دې په خاطر چې زه په کیسه باندې درست پوه شم چې کیسه څه شي ته وایي، معاصره کیسه څرنګه لیکل کیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق یې د ناول سره، فرق یې د پخوانیو کیسو سره یا د کیسو سره څه دی. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورس و چې د محترم زرین انځور لخوا پر مخ وړل کېده، او د لنډو کیسو زده کړه په حساب باندې دی استاد. نو هلته ما د دې راډیو په څنګ کې کله چې به کار خلاص شو بیا به تلمه مالته، هلته به موږ کېناستلو چې په هغې جمله کې زما خو نور ملګري مې په یاد نه دي، خو دا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه دی مشري کوي، نو دی هم زمونږ په حساب باندې دی، زما هم صنفي دی د لنډې کیسې.
بله، او په دې وخت کې ته هم تاسو یو څه تجربه کولې د کیسو د لیکلو کنا، او وروسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل؟
لیکل خو ولې نه، دا داسې وخت و چې ما ټکېدلې زړه په نوم باندې یوه لنډه کیسه د اردو مجلې ته ورکړې وه، د ځوانانو په نوم باندې یوه مجله نشرېدله، دغې ته ما د بدل په نوم باندې یوه کیسه ورکړې وه، او دا د جلال آباد کې ما لیکلې وه. زما په یاد دی چې زه د خبریال په صفت باندې تللی وم، او هلته یو د دې مجلې مسؤول په نوم د ببرک شینوار یادېده، هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکم نو وویل چې دا ماته راکړه، او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ورکړله، او د بیا کله چې زه رالم د ځوانانو په مجله کې چاپ کړې وه.
بله، مزاروال صاحب دغه وخت کیسې لډیرو انقلابی او توندو ولولونه ډکی کیسی وي. دغه وخت هغه مرسوم رواج همدغه سی وو. ستاسو کیسی څه ډول وي او له هغه وخته تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډیره ښکلې پوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې هلته زه چې د سیا منصب په صفت باندې د یو منصبدار په حیث باندې وم، دا ټکېدلی زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکوو، دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونو کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې وه. په دې شکل باندې واغوالي کله چې مونږ یو څه د لنډې کیسې زده کړه وکړله، نو هلته به د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لنډه کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پاتې شي، یو جهاد په بر کې ونه نیسي. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي، چې فرضاً که سړی د تبلیغات په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسي.
یعنی تبلیغاتي اړخ ونه لري
لري، بلکې یعنی دغه خپله دا کیسه چې څنګه پېښه شوې ده، دا کیسه چې څرنګه ده، چې یعنی هغه تصویر د کیسې خرابېږي. نو ما دغسې شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یوه کیسه ما کښل دلته، کله چې زمونږ کورس خلاص شو نو انځور صاحب مونږ ته وویل چې اوس نو هر څوک کولی شي چې یو کیسه ولیکي او رای وړي چې مونږ یې چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شوه چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه وه دغه کړې، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو وایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ حتما به درسره وي، څه احساس درته پیدا کیږي او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبیعي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو نه معلومیږي، لومبه کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلی د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبیعي خبره ده چې د دې توم نه او رنګ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د دې دا نیو لیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرضاً په دې کې راغلی دی زما د کلی د مالات یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بې اختیاره چغه، وختونه برخلیکونه، بنده مرغۍ، زم کرکه، د ځیګر ټوټه، بدل، د وګو ډاډه، بدمرغه پل او ټکېدلې زړه، دا د دې اولنې کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبیعي خبره ده چې هلته خو دومره تجربه نه وه سره دې چې ما د ډیرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی زه که د بریالی باجوړي او غوث خیبري او انځور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دي، دا کتابونه ما اخیستي دي او لوستې مې دي. مګر اوسنۍ پوښتنې ته که زه ستا راشمه، اوسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کوو چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سی اړخ ولري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم و جادوګر او کوډګر ریالیزم په حساب باندې کیسې خلق خوښوي، نننۍ کیسې. البته
که لږ نور هم شرح کوي، یعنی سور ریالیزم یا کوډګر ریالیزم چې تاسو ورته وایي، په دې ډول کیسو کې زه داسې پوهیږم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه مستقیم برداشت، بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل، تاسو ډېر سم پوښتنه یاستئ. یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي، په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سې نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وښیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو مثلا د ګارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کوي چې دا یوه کیسه ده. نو بنان کله چې تاسو په خلکو قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیابه شئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسني وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار، په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته دی. مګر هلته فرضاً په طور مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي داغه راخلي، او نیمه د یو سرباز او د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نو وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشته ری، صرف نمایی تنه پاتې ده. په تور مثال باندې ګوري چې دا څه قصه شوې ده، بیا هغه اصلي حالت ته ځي. په عین شکل باندې دغه بل مخالف چې دی دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جروباس کوي، ډیالوګ مخې ته ځي، در حال کې چې مړی خو خبرې نشي کولی یا فرضاً څوک چې دغه شي، مگر دوی دا ټوله کیسه دغه سې راځي چې ولې داسې وشلو.
بله مزارول صاحب، که د دغې کیسې یوه لنډه برخه راته ولولئ.
ښه، دغه ری درته لولم اوس. او خدایه دا څه حال دی، دا خو واټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړېږي، دوړو او لوګو تشیال په سر اخیستی دی، دواړو خواو ته د الله اکبر نارې سوري دي چې له کومو راوزی. تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي. سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي، وایي ای زما خدایه دلته څه روان دي، ستا بندګانو څه نادودې نښلولي، داسې نادودې چې د زغملو نه دي، دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي بهوي، هر یو پرې ته غاړه نږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی، دوی په ټولو داسو کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي، خدایه ته په خپله ښه پوهېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه مزاروال صاحب، پزلپوری محاوره ده او جالبه ده. زه فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دې ډول کیسو لوستل پزلپوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه، جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو موږ زه خپل وطن پرې خودو ته مجبوره شلومه، نو لاړم پاکستان ته، او هلته لس کاله ما په پاکستان کې په یو تناره کې یعنی دسی درته ویم چې مایک می کې خوسته او د مایک نو ورسته ما لاس کاله په تنار کې ډوډۍ پخې کړلې او وږی می پخول او زما ورونو به په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وږو پسې روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راواړه ویل چې دغه دی څنګه یې پوډري. ما ورته وویل چې د څه نه پوه شوې. ویل دې نو د دې سورلۍ ته مخ راواړو. ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچوي. خو بالاخره نور زما او د ده ترمنځ به ویل چېرته اوسېږي. ما ورته وویل چې زه خو په ټکسله کې اوسېږم. ویل هلته خو زه میم. ما خو ته نه یې لیدلی. خو بالاخره کله چې زه ما وږي واخیستل او را روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه په سپرغیو د وږو په سپرغیو باندې سوې ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولیده د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست.
بالکل دی د فکر وکړ چې دا دغه دی زه به چېرته یا چرسه یا پوډر داش. مګر بالاخره یو د ورځو نه زه لګیم وږي په خومه چې سترګې مې په ده باندې ولګېدلې. دی لګی دی چنوی او اغم زمونږ د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې پخوا تللي وو د دوی نه مڼې اخیستلې او لس شل روپۍ به ورکړلې خلته به یې ډکه کړله. ما یې شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کېخوسته مخې راوړه مال چا پوډري مه. دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شوې. یعنې ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې. د هغې نه وروسته تقریبا لس کاله یوه وقفه راغله زما په ژوند کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټولګینې دي لیکلي. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شلومه او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دې په حساب بیا هم د یعنې د یو پردیسۍ ژوند دی. مخ مې راواړوه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګې چې البته که ویم چې په نش حساب دي هم سړی ویلی شي او کنی بس تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې
دي. په دې درېو وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې راټولې کړې دي چې وروسته مو په اروپا کې لیکلې. همداسې
دې کې تکل صاحب فقط دوه دي او کدرې کیسې. دا هغه زما په لاس راغلي وي چې زما سره کله چې زما بچي دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله لکه فرزن دا د ځوانانو مجله راغلله نو ما هغه کیسې راواخیستلې د دې سره مې یو ځای کړلې. یعنی هلته چاپ شوي وي دا مې یو ځای کړلې او نور دلته مې بیا شروع کړه. بیا مې قلم راواخیسته او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ما ته وویلې چې د دیاسپورا ادبیات کارېږي نو د کډوالۍ ژوند زمونږ همداسې دی. خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته په دېو کې کیسې څرنګه ژوند یې تیر کړی دی د څه رقم پیښو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوي دي په هغویو مې کیسې کښلي دي. خپله چون زه په ډنمارک کې اوسېږم او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه د دوی سره زمونږ دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو یعنی سره د دې چې موږ د بل ځای نیالګي نو دې وطن کې زموږ دپاره د شنه کېدو دا چانسونه چې شته که نه شته دی څرنګه یو کډوال ته دوی په کومه سترګه ګوري په دغو برخو کې ما کیسې کښلي.
مننه. په ډنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټولنې شته، له دوی سره تاسو په تماس کې یئ؟
زه خپله دغه د فرهنګي ټولنې سره ورځم. دغه ته کله کله چې دوی دا غونډې جوړوي هلته زه ورځم. ولې خپله غړی نه یم خو دلته موږ دلته داسې ملګري لرو چې هغه شاعران دي هغه لیکوالان دي د پانوس په نوم باندې یو اورکوټې ټولنه لرو چې دا د سویډن د ملګرو سره د هغویو شاعرانو لیکوالانو سره موږ کینو پاتېږو. پخوا موږ داسې کول چې درې میاشتو کې د سویډن ملګري به دلته راتلل او موږ به هلته تللو. بیا به هم سره یو بله سره چا به شعر ویو چا به کیسه ویدله او بیا به په کیسه باندې خبرې کېدللې. بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدللې او بیا فرضاً چې څه شی پکې کمبود دی کوم شی پکې کمبود نه دی په دې باندې به خبرې کوي په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې دا د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شولو نو زمونږه دا ناستې لږې شانې سستې شولې کنه په درېو میاشتو کې دغه خو زمونږه داخل کې په ډنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره که بیا کله ونهشي نو په دوه اونیو کې حتمن کینو. نو دلته په شعر هم خبرې کېږي په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي په ادبیاتو باندې بحث کېږي او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینوال دي او سایوالي دي.
ستاسو کیسې په ډنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کله مو دا هڅه کړې ده چې په ډنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړئ؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال دی په نوم د وکیل سولامل شینواری هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوي دي او ځینې زما ورته فکر شوی دی خو راغلو په دې کې چې دغسې یو ژباړونکی دغسې چې وکولی شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی او زما خپل اولادونه چې دي دوی چون پوهنتونونه وایي دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی وم نشي ژباړلی په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنې هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړله نو دوی دپاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دی شوی. زما هېڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال صاحب. پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي په دې اوسنیو حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوئ چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبتې خواوې هم لري او منفي خواوې هم لري. مثبتو خواوو ته که سړی فکر وکړي فرضاً لږ شانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه دا چې نجونې مکتبونو ته تللې دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده دا چې یو لاقل یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پرې زور زیاتی نشي کولی دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دی یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پاتې شولو اوس د طالبان وخت. طالبان فقط دومره وکول شول چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړلو چې هلته د دې هیواد بچۍ څوک مکتب ته نه پرېږدي. دا ټولنه هم ښځمنو ته ضرورت لري هم نارینهو ته. دا د یو لاس ګوتې دي. او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده ادبیاتو ته کار کېده شعر ته کار کېده هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي. د افغانستان یو تورتم ته روان دی یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي ورځپاڼې وي مجلې وي هغه وتړل شولې د ډیرو دروازې بندې شوې قلفونه ورته واچول شولو. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې ګزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې داسې او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولې مونږه دوه کاله کېږي چې طالبان واکمن دي مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي، هغه بند دغه دی. ټوله ډېرې راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتو، دا څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وې. هغه نن سبا تړلې دي. طبیعي خبره ده چې دا یو لوی ګوزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډیره زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما میلمه وې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پہاڑ کی اس ہر سے گی پپے سوش شمال.